درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د هلکانو او نجونو لپاره په لسګونو جلا روزنتونونه پرانیستي او له خصوصي روزنتونونو څخه ماشومان په دغو روزنتونونو کې د ښوونې او روزنې لپاره ځای په ځای کیږي. د دې وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې تر اوسه پورې دا ډول شپېته دولتي روزنتونونه په ټول افغانستان کې فعال شوي دي چې شاوخوا لزره نجونو او هلکانو ته پکې په جلا توګه ښوونه او روزنه ورکول کیږي. هغه وویل چې د دې کار هدف دا دی چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړې پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د یو شمېر خصوصي روزنتونونو مسؤلینو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکو په شفاهي ډول ورته ویلي دي چې خپل روزنتونونه وتړي. د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ په لوړه کچه کړکیچ په داسې حال کې دوام لري چې د تهران توندلارو واکمنو له خصومت ډکو خبرو ته زور ورکړ او ګواښ وکړ چې د حکومت ضد لاریونوالو ته به د اعدام په شمول تر ټولو سختې سزاګانې ورکړي. ولسمشر مسعود پزشکیان چې فکر کېده نسبتا یو منځلاری مشر دی، د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د هیواد په مشر آیت الله خامنهای برید به د جنگ د اعلان په معنا وي. پزشکیان په خپله اکس پاڼه ولیکل، زموږ د هیواد پر ستر مشر برید د ایران د ملت په وړاندې د بشپړې جګړې په معنا ده. د ایران ستر مشر آیت الله خامنهای د شنبې د ورځې په وینا کې د حکومت ضد لاریونونو په ځپلو کې د مسعود پزشکیان ونډه وستایله. آیت الله خامنهای په خپله وینا کې د هم تایید کړ چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې څو زره کسان وژل شوي دي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه وویل چې اوس د وخت را رسیدلی دی چې په ایران کې د نوي مشرتابه په لټه کې شو. ترامپ زیاته کړه چې خامنهای د زور زیاتی د یوې بېسارې کچې په کارولو سره ایران له منځه وړی دی. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن دوشنبه درې لوبې ترسره کیږي. پاکستان له سکاتلند، سریلانکا له آیرلند او جنوبی افریقا له تنزانیا سره لوبې کوي. په دې نړیوال جام کې چې لوبې نامیبیا او زیمبابوی کې ترسره کیږي، د افغانستان لوبډلې پرون یکشنبه خپله دوهمه لوبه چې له ویست انډیز سره وه د یو سلو شپږ دیرسو منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا څخه هم ګټلې وه. په خپل ګروپ کې د افغانستان دریمه لوبه د راتلونکې چهارشنبه په ورځ له تنزانیا سره ده. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال به سږ کال د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل شي. د برلین آلی فستیوال اعلامیه وایي چې د نو ګودمن په نوم فلم به د فستیوال پرانستونکی فلم وي. په اعلامیه کې د دې فستیوال د مشر تریشیا توتل قوله ویل شوي چې شهربانو سادات د نړۍ په سینما کې له تر ټولو هیجانوونکو غږونو څخه یوه ده. شهربانو سادات له دې وړاندې هم د خپلو فلمونو لیوه او پسه او روزنتون له لارې د نړۍ په نورو معتبرو فلمي فستیوالونو کې ګډون کړی دی. د برلین د فلمونو دغه شپږ اویا کلن فستیوال به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه پیل شي. برلین آلی د اوسکار او ګولډن ګلوب ترڅنګ د نړۍ تر ټولو معتبرو هنري فلمي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. تاجکستان افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د څلورو مشکوکو کسانو د وژلو خبر ورکوي.
دا درې میاشتې وروسته دا چې د غسی حوادث د تاجکستان او د افغانستان د پولو ترمنځ واقع کیږي او په دې برخه کې باید جدي توجه وشي.
په یو بل ریپورټ کې به واورو چې په افغانستان کې په میلیونو ښځې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
ماشومان بیا
او په ژمي کې د کبانو د پخولو ګرم بازار
د جمعه د پنځشنبې پر ورځ باندې سربیس او تفریحي سیمه ده. پنځیر خپل ماین له لاغې ساحه نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سربیس ساحه ته هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تاجکستان چارواکي له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي چې په وینا یې د افغانستان پر پوله راوختي وو. د دې هواد امنیتي چارواکو په وینا د پیخه په هغه سیمه کې شوې چې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خنړیو پیښو شاهده وه چې په نتیجه کې د نورو ترڅنګ څو چینایي کاریګر هم ووژل شول. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د تاجکستان چارواکو د یکشن به پر زول چې زواکونو یې هغه څلور تر هغه لمنځه وړي چې د گاونډي افغانستان له خاورې پر پوله اوختي وو. د دولتي رسنیو د راپور لمخې دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې په وروستیو اونیو کې پکې خونړۍ پیښې زیاتې شوې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې په مرکزی آسیا کې پروت دا هېواد چې له افغانستان سره اوږده غرنۍ پوله لري پر کابل له واکمنو طالبانو سره اړیکې ترنګلې پاتې شوې دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي څلور ترهګر د هېواد په جنوبي ختلان ولایت کې وروسته له هغې له منځه یوړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې دوی څوک وو او په کومې وسلوالې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسلوالو وسلې، ټلیفونونه او یوه کښتۍ یې ضبط کړې دي. دا پیښه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده، د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 5 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبې قاچاقبران او ترهګر بولي. په نومبر میاشت کې په چینایي وګړو له بریدونو وروسته د تاجکستان چارواکو له طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیمې د بې ثباته کېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. هغه سیمه چې پکې د مخدره توکو قاچاقبران او اسلام پالې ډلې فعال دي. د نومبر میاشت په شپږویشتمه او دیرشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او دروازو ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګران ووژل شول. د طالبانو د حکومت چارواکو د تاجکستاني چارواکو د وروسته دا پاړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو په پوله د تاوتریخوالو د مخکنیو پیښو وروسته دوشنبې ته ډاډ ورکړی چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې په هغه هېواد کې د ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي وو چې د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي. هغه د ډسمبر د میاشتې په 28مه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي هېواد سره په ګډه کار وکړي. متقی دغه شان وویل چې د ده په باور ځینې کړي هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښیي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي، خو هغه دا ښکاره نه کړه چې دا کومې کړي دي چې د ده په خبره هڅه کوي د دواړو لورو ترمنځ اړیکې خړپړ کړي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله وروستۍ پیښې ته په پام که چیرې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې تکرار شي، آیا د طالبانو له حکومت سره به د دوشنبې پر اړیکو لا منفي اغیز ونه کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي طبعا دا ډول پیښې اړیکې لا خرابولی شي، ځکه تاجکستان او همدارنګه د سیمې نور هېوادونه د افغانستان له لورې د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښمن دي.
دا درې میاشتې څلورم ځل ده چې دغسې حوادث د تاجکستان او د افغانستان د پولې ترمنځ واقع کېږي او په دې برخه کې باید جدي توجه وشي. اکثرا دغه اندېښنې د ګاونډي هېوادونو په دې باندې دي چې ګویا دننه په افغانستان کې ځینې هغه ترهګرې ډلې دي چې دوی امنیت ته ګواښ پېښوي، او که موږ یوازې د تاجکستان او د افغانستان ترمنځ وګورو، برابر د نورو ترهګرو ډله نه د انصار الله یا جمعیت انصار ډله په دغه برخه کې ډېر فعال دی.
د مرکزی آسیا د نورو مشرانو خلاف چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړي کړي، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی، په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو نیوکه کړې ده. نوموړي د دغو انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو او د ټول ګډونو حکومت په شمول د ځینو مواردو یادونه کړې چې د ده په خبره د طالبانو حکومت له پامه غورځولی دي. خو له دې سره سره دوشنبې له کابل سره د همکارۍ پر لور هم ګامونه پورته کړي دي. افغانستان ته د برېښنا پر ورکولو سربیره سرحدي بازارونه پرانیستي او د طالبانو او ځایي تاجک چارواکو تر منځ د غونډو لړۍ جاري ساتلې ده. د هېواد لکه د منځنۍ آسیا د نورو هېوادونو په څیر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندلی، خو په خاروخ ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلي، خو په دوشنبې کې د افغانستان سفارت لا هم د تېر جمهوري نظام د استازي له لوري اداره کېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر ویس ساعته.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرف الدین او بخې د دې وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوارزواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارزواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د مغذي موادو د برابرولو توان نه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې مخکې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو ښځو کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرافت زمان له قوله د جنوري په 18 په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوارزواکۍ اخته دي. دغه راز په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوارزواکۍ اخته دي چې ډیری شیدی ورکوونکي او امیندوار میندې دي. په راپور کې راغلي چې دا شمېرې د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تغذیې د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمېر تاییدوي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یوې اوسېدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي.
خلک پخته دي، خدا خپل ماشومان په کور کې شته دي، یو درې کالن دی او بل دوه کالن دی. بس نه درو چې خبره چې د واري خبرې به ډېر غریب وطن دی، وی خبرې خواري په کې نه ډاکټران شته نه خشته نه بس ډېر زیات غریب او وسم نشته چې دارو په خپل انګه درې څلور مریستګان دی او شي ته دارو مونږ خواړه ماشومان بنده چې خبره کیږي او برته مړ کیږي.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ وی اوسیدونکو میرمن چې په خبره خپل هم په خوارزواکۍ اخته ده په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملګي پلومړی امیندواری کې مې کله چې کلینیک ته تلم ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت ښه نه و ومینه شکرای په سمه توګه مې ځان ته رسیدنه وکړم. لومړی ماشوم مې همداسې خوارزواکۍ شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوارزواکۍ اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکي صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوارزواکۍ ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز و خو اوس تړل شوی دی.
کلینیک بنگلار او صرف د چلډرن دی د ماشوم ساتنه خو د بودیجې د کم مخت خاطر هغه کلینیک موږ نه لاړ ډیر خدغه ولس وسره ډیر په سہولت کې او موږ د کلینیکونو نه ډیر لري د مرکزی نه ډیر مشکلات سره لاس او گریوانی وو. دغه ماشومان هم سوی تغذیه هم لرو موږ په دې ولس کې ډیر کمزوري ماشومان لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 18 په یو راپور کې ویلي و چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 299 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2014 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45% کمواله راغلی او لامل یې د مرستو کمخیات کړو. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه پرانسفرس خبري ایجنسی ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خبرې کړې وي اوس مهال نږدې 3.1 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدید خوارزواکۍ سره مخ دي، خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په خپلو تازه سرګندونو کې د شمیري رد کړي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالم خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارځواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزي ازادي راډیو ته وویل
اولنی د خوارځواکۍ عمل چې دی هغه بیلانس غذایی موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریټ، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت نه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې دا امکان لري چې دا د چې وشي دا د خوارځواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته لزیګون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارځواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2026 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلین وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. افغان سندرغالي شفیق مرید پرون د طالبانو له لوري د رایان په نوم د ده په ملالي ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه یې په یوه چاپیریال کې تیر کړي وي که ناڅاپه له هغه ځایه بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمې روزنې، عاطفي ودې او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولی شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13مه د دې موضوع په څرګندولو که څه هم ډېر جزئیات ورنکړل خو ویل د ماشومانو وضعیت ته له پام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کولی شي پر ماشومانو ناوړه اغیز ولري. حقیقت چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل دی وایي دا ټول ماشومان بې وسه او یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کېږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپیریال وویستل شي له زده کړو پاتې کېږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18مه پر خپله فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنۍ خبرتیا پرته دې روزنتون ته ورغلي او مسؤلینو ته ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان له مخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لېږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. دی وایي ماشومانو ټولو ژړل، خوشاله نه وو ځکه له هماغو کارکوونکو، ښوونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوي وو. موږ په رایان روزنتون کې 20 کارکوونکي لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګري وو. خاغلی مورید دانه دی ویلي چې په دې روزنتون کې له کوم کال راهیسې د څو نجونو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسمن درول شوي او دا اقدام له مالي فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیکت له هغه چاپیریاله چې کلونه یې ورسره عادت کړی وي کولی شي جدي رواني پایلې ولري. له ډلې محب الله زغم ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د ماشومانو د سالمې روزنې، عاطفي او تعلیمي ودې بهیر په جدي ډول زیانمنولی شي.
یتیم ماشومان بیا پاروایي لحاظ تر نورو ماشومانو هم لا حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې زړه نه تړي. نو که یتیم ماشومان ناڅاپه له داسې موی څخه لرې کوو چې ورسره روږدې شوي دي او ځان پکې خوندي ګڼي، داسې کسانو ویلي وو چې دوی ورباندې باور لري او تکیه یې ورباندې کړې ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بی سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي وو او د ګڼو یتیم او بی سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسؤلیت یې پر غاړه درلود.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
رسول ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. درنو اوریدونکو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه څلوري ساعت دی زموږ پته د ازادي راډیو .com. بل مطلب مو ل پکتیا څخه دی. په پکتیا کې د خصوصي خوندزیو فارغانو د مصنوعي زیرکتیا اے آی په مرسته جوړی پروژې په یو غونډه کې ننداري ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د زیرکو ټلیفونونو لالارې د برېښنا مدیریت، د بلابلو وړتیاو لرونکي روباټونه او نورې پروژې شامل دي. دا ځوانان وایي کدوی ته وسایل او لازم امکانات برابر شي د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شیانو د جوړولو وړتیا به لري. نور حل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نمداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اټومیشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه ورسلا دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی و.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل
زموږ پروژه سی و د زخمت لحاظ ډیر لوی و خو کچیر مونږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې مونږ داسې یو څه لرو چې زمونږ ټولنه به دغه سره ډیره اسری وی او سرپسنګ دغه پاسر شکل سره مونږه اړولې شي.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای دوی د نوې ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش ول
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت رسیدل چې ان بشری قوت ورستر بل ضرورت ارتیا کمیږي همدې ټیکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. نو موږ غواړو نو بل سه په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو، چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وشي. موږ پرمانا سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې، ما ته نه کړې.
د خصوصي ښوونځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریو، سمکنه او ډنډ پټان، روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو په خونکو بازار تود شوی دی. په ژمي کې د افغانستان په سندونو کې د کبانو ښکار کیږي او هم له بهره کبان واردېږي. ډېری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړلو لپاره په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر لویه لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي. دلته د کبانو په خون کې هم ل خپل کار خوښ دي او وایي چې د مشتریانو شمیره د پاموړ زیات شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
نن مو پرمایش ورکړې د مایان په خې کې بس موږ نو شي جان کوو.
د میدان وردګ ولایت کابل تر سروبي ولسوالي پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره وګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالي ته، او سروبي ولسوالي واقعا د مایانو لپاره او د تپلې لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیره پندوره سیمه ده. هغه دکاندار چې د مخکې مو درتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان د خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل خروسي دونکو اعتقاد له هم درد ل خپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د هم ازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې او اولادونو او خويندو سره تفریح تراغلی یو. ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبیس یو تفریحي سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لر لر ولایتونه داسې په کور کې عین د پنځشیر خپل ماین لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سروبي ساحې ته همدلته ماین خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خون کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي ویل ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا ساه اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.